درنو اوریدونکو السلام علیکم اتبه جشوی د اساری رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه هم په لندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له نومبر میاشتې راهیسې چې په سړو سیمو کې ښوونځي رخصت و، دوی تر زرو زیات ښوونکي وروزل. د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا یو زر دوه سوه معلمین چې اندازتا 50% یې ښځې دي، دا د مختلفو برنامو لاندې ونیول شو، د هغې ظرفیت ساجب شوه.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې یو لک ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دا کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 تر 10 زرو پورې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ په خوست او ننګرهار کې د لومړۍ درجې ولایتي سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې لپاره مهمې بولي. دغه بورډ ویاند فرید هوتک پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
یاد لوبې خورا مهم دي او له همدغه سیالۍ لوبغاړي کولی شي چې پرمختګ وکړي. چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمه درجه ولایتي لوبو لړۍ ترسره کړله، او له هغې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ پلان کړی چې د زونونو په کچه درې ورځنۍ لوبې پیل کړي.
په نهویشت ولایتونو کې د دویمې درجې سیالۍ د فبروري میاشتې په 10 پیل او د مارچ تر 2 یې دوام وکړ، چې د شپږو ګروپونو یوه یوه لوبډله وتوانېده لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ته لار پیدا کړي. کرکټ بورډ وایي د دغو سیالیو له برکته 600 ځوانانو او زلمکیانو ته زمینه برابره شوې چې په کرکټ کې خپله وړتیا وښيي. د بریتانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کانفرنس ته په خبرو کې وویل هغه سې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځولې، بیا به هغه تیروتنه ونه کړو. دا هغه لار ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام شي. د آذربایجان د لنجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د شور ښار په تابعیا شویو مراسمو کې د ملګرو ملتو د ځینو چارواکو د ګډون له کبله ارمنستان له دغه سازمانه غوښتنه وکړه چې د نګورنو قرهباغ په لانجه کې خپل بې پریتوب وساتي. په ارمنستان کې د ملګرو ملتو یوې همژغوونکې لیلا پیترز یحیا پرون شنبه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا احضار شوه، او ورته وویل شول چې د ارمنستان حکومت د آذربایجان په شو ښار کې د رواني اونۍ په یو لړ مراسمو کې د ملګرو ملتو دخالت غندي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر سوله د صلاح کېدو لپاره د باکو او ایروان ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان په وروستیو میاشتو کې د خپلو پلو په اوږدو کې خونړۍ جګړې کړي چې دواړو لورو ته مرشوب له اړولې ده. او د چین روغتیایي چارواکو پرون شنبه په کورونا وایرس د یو تن د مړینې خبر تایید کړ. دا د 2021 میلادي کال له جنوري راهیسې په چین کې په کورونا وایرس لومړۍ مړینه ده. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړینو رسمي شمیر 4,618 ته ورسید، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. چین په چیرو دو کلونو کې د کورونا وایرس د بدلو شویو بڼو دلتا او مایکرون په وړاندې په مبارزه بوخت دی. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. زه اسمت ساروانم، د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې بو اوري. د سویډن کمیټه وایي سږ کال به 10,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
البته د 10,000 د یو لک ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه په 2020 کال کې حمایه کوي.
چین بر راتلونکي میاشت افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه وي.
چین تر څنګ ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت سخت وباله.
افغانستان is a tough place.
افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای دی. صدر کود کړي کورنۍ له بیوزلۍ سره مخ کړي دي.
په کونړ کې د دوو پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې.
د شلتن ولسوالۍ پل د پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې 10 میلیونه ډالر د دغه قیمت او ارزښت دی.
پاکستان وای تر هغو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع نه وي رامنځته شوی د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. خو د چارو ځینې کتونکي وایي
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې روانونه پیلېږي شاوخوا 10,000 نورو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي. د دې کمیټې په وینا په دې شمېر ماشومانو کې به 60% نجونې وي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دوی په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې په سړو سیمو کې د وري حمل پر درېمه پیلېږي په زرګونو نوي ماشومان خپلو کلیوالي ټولګیو ته جلب کړي. د سویډن کمیټې د تعلیم او تربیه د پروګرام مسؤل محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پلان اعلان کړ.
امید دی چې سویډن کمیټه اوس توانیږي چې سکالی اندازتن 10,000 نوو ماشومانو ته چې په هغه کې 60% جنکۍ وي د تعلیم و تربیې زمینه برابر کړي. البته د 10,000 د هغه 1,00,000 ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي. سویډن کمیټې مکتبونه په عموم کې 60% جنکۍ جوړوي او دا برنامه فوکس ته په ماشومانو ته
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي او دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3,000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 1,00,000 ماشومانو ته کتاب قرطاسیه او شونکو ته معاش برابروي. دغه کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 5 تر 10 پورې د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د پنځمې په ورځ رویټرز خبري اجنس ته ویلي و چې د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ به ښوونځي پرانستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د طالبانو د دې اعلان د هرکلی تر څنګ وویل چې په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي چې د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا وښيي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. یونیسف وایي وروستیو اقتصادي ستونزو بې وزلۍ او لوږې تر ډېره ماشومان اغېزمن کړي دي. طالبان وایي دوی د یونیسف په ګډون له هغو ادارو سره په تماس کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل لوګې بې وزلۍ او اقتصادي رکود تر ډېره ماشومان اغېزمن کړي.
افغانستان is a tough place to be a child.
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتې دوه اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړي دي. میندې او پلرونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خواړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خواړه د دوی د تغذیې اړتیاوې نسي پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداری ورکړی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر 1,000,000 اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې له لوږې او بې وزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خوا تېره میاشت سیف د چلډرن موسسې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 5,000,000 ماشومان له لوږې سره مخ دي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه راتلونکې میاشت په چین کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو موضوع د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل ده.
د چین ترڅنګ چې د غونډې کوربه دی ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې طالبان هم دې غونډې ته یو پلاوی واستوي، خو له دې سره سره پاکستاني چارواکي وایي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. کله چې د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان وسنی دریز بدل کړي، ده وویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماع وي، په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي د تیر کال له اګست څخه چې طالبان یو ځل بیا پر کابل واکمن شوي، افغانستان یو نوي پړاو ته داخل شوی، نو د دغه هیواد له وضعیت سره د چلند لپاره نور نرمښت ته اړتیا ده. سره له دې چې روسیه له افغانستان سره پوله نه لري، خو په چین کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې غونډې ته روسیه بلل شوې، خو هند ته بلنه نه ده ورکړل شوې. سربیره پر دې چې باور کې د پاکستان به لومړی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې دې هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته انتظار ایستلی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درې هیوادونو څخه و چې د طالبانو د هغه وخت دولت یې په رسمیت پیژندلی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي ځینې ستونزې د دې سبب شوي چې په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول هڅې بریالۍ نشي. تر ټولو عمده علت په اوکراین کې د روسیې لخوا پیل شوې جګړه شول شوې چې په افغانستان او سیمه کې د تیلو بیه لوړه کړې ده. له بلې خوا اقتصاد پوهان د بیو د کنټرول لپاره ځینې سپارښتنې کوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت پخوا په نسبت اکثر لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوی. د افغانستان د اقتصادي څیړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بیو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکو نه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشبا کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوې ده. د وارداتو کچه ټیټه شوې ده، دا هم تاثیر پی غورځولی ده.
ښاغلی ننګ وایي تر کورونا او به وروسته راغلی وضعیت د سرچینو کموالی او د سونګ توکو د بیې لوړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې 8 افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا دلیل دی یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 140 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو څل وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته، خو ځینې ستونزې دي. یادی یو د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره د سیمه کې سیمه کچه باندې نفت چک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو د اموالو باندې اثر غورځي نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دار از دوکاندارانو لخوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي.
په کونړ کې د دوه استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. یو پل د کونړ پر لوی سیند شلتن ولسوالۍ کې او بل په مانوګۍ ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند جوړ شوی دی.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل د 2020 زیږدیز کال د اگست میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د کونړ په سیند کې د اوبو کچې لوړوالي سره شلتن ولسوالۍ ته جوړ شوی کانکریټي پول ونړید چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه وایي یاد ستونزې ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړه او هغوی ورته استحکامي پول په واک کې ورکړ چې تېره ورځې د لګولو چارې پای ته ورسېدي.
د شلتن ولسوالۍ پل تقریبا 102 متره طول کې چې 6 متره عرض لري. له پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې 10 ملیونه ډالر د دغې قیمت او ارزښت دی. هغه نصب شو شلتن ولسوالۍ په کامله توګه باندې او په څنګ کې اسمار او د منورې ولسوالۍ تقریبا د هغې نیم طرفونه چې په 10,000 خلک به دغه پل نه استفاده کوي.
خاغلی معاز زیاتوي چې د ماڼوګي ولسوالۍ د وډیګرام کلي پول نه درلوده او اوسیدونکو یې د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال پر مهال سختې ګاللې. د هغوی لپاره یې د پیچ پر سین 3.5 متره اوږد او 6 متره پلن استحکامي پول نصب کړ.
3.5 میلیونه تقریبا د دغې پول ارزښت دی ځکه له پولادو جوړ او ډېر اساسي پلونه دي. لار ورته نوه، خلک ډېر رستون سره لاس ګرېوان او خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات لرل. تقریبا 2.5 زره کورنۍ پرې د دغه مشکلاتو نه خلاص شول.
د شلتن او وډیګرام اوسیدونکي خوښ دي چې سیمو ته استحکامي پلونه جوړ شول او ستونزې حل شوې. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسؤلین وایي د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا سره پر پوخ پل هم استحکامي پل لګوي چې کوم په 2009 کال کې زیات اوبو ویجاړ کړی دی.
آزادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
د جاپان صدر اعظم د هند له صدر اعظم غوښتي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو تند دریس خپل کړي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم خبرداري ورکړي چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر سره د دې یرغل له کبله خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. روسیې د فبروري پر 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا پرون شنبه هند ته د خپل سفر پر مهال ویل ل خپل هندي ساری نارندرا مودی غوړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو توند او سخت دریز خپل کړي. د څلور اړخیز ائتلاف یا کواد الاینس دریو نورو غړو جاپان، استرالیا او د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو غندلې، خو هند چې په دغه ائتلاف کې شامل دی یوازې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او د دې جګړې د غندنې په تړاو یې د ملګرو ملتونو په دریو رایو اچونو کې سپینه یا ممتنی رایه کارولې ده. د جاپان د صدر اعظم دفتر د کیشیدا هغه خبري راخیستي چې له نارندرا مودی سره تر کتنې وروسته یې پر اوکراین د روسیې یرغل یو ظالمانه حرکت بللی چې د هغه په وینا د نړیوالې ټولنې له دې جملې آسیا د نظم بنسټونه کمزوري کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د هند تر سفر وروسته کمبودیا ته لاړ او هلته یې هم له خپل ساري سره د اوکراین پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه له کیف په یوه ویډیویي پیغام کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو لپاره پر صادقانه خبرو ټینګار وکړ.
د سولې زموږ د ملي امنیت او اوکراین لپاره منطقي او صادقانه خبرې روسیې ته یوازینی فرصت دی چې د خپلو اشتباهاتو له کبله راپېښ شوي زیانونه راکم کړي.
په همدې حال کې د اوکراین یو مذاکره کوونکی او د ولسمشر همکار میخایلو پودولیاک د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې چین باید سم تصمیم ونیسي او د نورو هیوادونو په څیر پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د بریتانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کنفرانس ته په خبرو کې وویل هغه سې چې مو په 2014 کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځولې وې، بیا به هغه تېروتنه ونه کړو. دا هغه لاره ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام سي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اته بجیا او شل دقیقه شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
دا خبرونه دی برخه تموزه اجمل اند حرکت کوم. ګن افغان ځوانان د خشون په لټه هڅه کوي چې له خپل وطن څخه په قاچاقي لارو اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، خو هغوی چې پر دې غیر قانوني لارو سفر کړی وای که مخکې د لارو له خطرونو خبر وای هیڅکله به یې پر دې خطرناکو لارو د سفر هوډ نه وکړی. همایون هیواد پرې نور تفصیل لري.
افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنې اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنې داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي بسر په سر یې سملی ولا خپل دغه مشکلات سره مخ شوی. مسیزه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما دریش په دری ورځ یعنی چې من دي خوړلی نو و نه ډوډۍ بس هم د سپوله غوړ روانو بوټونه شکېدلی او کالی نه و مسره روان شوی.
په قاچاقي سفرونو کې ډیر ځوانان مړه او وژل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسیدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نو داسې څوکل چې ورته بیرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو جیونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته. چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ لری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرنو پر ځای په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماتوي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
وس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زمانم جمال کلم یار دی دا بیا ولایت د چمکنای ولسواله د عبدالرحمن خیل کولی څخه درته وایس میسج پرېږدم. د جمهوریت په وخت کې دومره ستونزې نه وي او متاسفانه چې اوس نوی نظام بدل شوی، د امارت راغلی دی او زمون کلی کې ډېر ستونزې رامنځته شوې. حتی په کلی کې نه، په ټولې ولایت او په مکمل هیواد کې ناورین خور شوی دی. زمون خلک د زیاتې غریبۍ سره مخامخ دي او مونږ نشو کولای چې خپل خواړه برابر کړو.
د دګویشت ولسوالۍ د مدآباد سیمه سره ستا سره د ټلیفون پر کرښه یم. وروره، دا د مدآباد سیمه ته هیڅ مرسته نه ده راغلې. دلته که یو شیخ صاحب مرسته راوړې او بل ورور یې په میلو کې خرڅوله، هر سړي چې راوړې د خپل ځان دپاره یا د داسې انډیوالانو ته یې ورکوي یا د شخصي خلکو ته ورکوي چې په موټرو په لیډرانو کې راځي هغو ته شی رسېږي خو هر غریب ته نه.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وه چې خپاره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د څوارلسوه یوم هجري شمسي کال لومړۍ ورځ ده. تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیلې لرئ؟ د نوي هجري شمسي کال د رابرکېدو او نوروز په اړه ازادي راډیو ته د واټس اپ په دې شمېره خپل پیغامونه استولی شئ: 00420212230. شمېره بیا وایم: 00420212230.
پر اتلو در سره ډېر خوخی راوړي په خوشحال باندې دی قدر دی نوروزه. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادۍ رادیو سره ولمانځي.
راځه چې یو جوړه
هم دومره. تر بیا، ښه وخت.